یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د دې په 12 بجو شروع سو تروی بجې پوری به د خبرونه وي نن د چهارشنبه ورځ د جوزا لمړی نیټه د 1398 المریز هجری کال په دغه ورځ د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې د 22 سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د افغانستان د جمهور رئیس د کار د مودې او د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو په اړه روانو جنجالونو ته کتنه کوو، خو اول به ورسو صفي الله ستانکزی به د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وایي.
سلام د خبرونو سرټکی تمه کېږي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامینځته شوې لانجې د هواري کمیسیون نن د خپل کار نتایج اعلان کړي. جرمني نن شپږویشت افغان پناه غوښتونکي کابل ته استولي دي او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال آیرلند ته هم ځي. پوره خبرونه تمه کېږي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامینځته شوې لانجې د هواري کمیسیون نن د خپل کار نتایج اعلان کړي. د ولسی جرګې او ویشت غړي په یاد کمیسیون کې د ریاست پر سر د لانجې د هواري هڅه کوي. د دغه کمیسیون یو غړي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل
زمونږ آیات موسم کار کوي، دا کمیټه چې موظف دي د مشکل د حل لپاره. نن کېدای شي دا نتیجه معلومه شي چې دوی څه نتیجه بیرون باسي، نو موږ امیدوار یو چې نن دا خبره پای ته ورسیږي.
د ولسی جرګې یوې غړي فرزانه کوچۍ ازادي راډیو ته وویل چې په تالار کې ټول وکیلان د لانجې د هواري د کمیسیون پایلو ته په تمه دي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبه ورځې ټاکنې وروسته له هغه لانجمنې شوې چې میر رحمان رحماني د دې جرګې رئیس اعلان شو او سیالي کمال ناصر اصولي او یوه ډله وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یوه رایه کمه وړي. د اونۍ له پیل راهیسې د جرګې په تالار کې د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ لانجې روانې دي او ان سره لاس او ګریوان شوي هم دي. جرمنی نن شپږویشت افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستول. د جرمنی جی پی ای خبری اژانس وایي په جرمنی کې د دغو افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنه رد شوې وه. د 2016 کال له ډسمبره دا شپاړسم وار دی چې افغان پناه غوښتونکي په ډله ییزه توګه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. تر اوسه پورې 515 افغان پناه غوښتونکي نارینه له جرمنی ایستل شوي. منتقدین وایي پناه غوښتونکي باید و نه ایستل شي ځکه د هغوی له نظره افغانستان خوندي نه ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اساس د روان 2019 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ 501 افغان ملکیان وژل شوي دي. نړیوال بانک او د مالی تامین نړیواله اداره په افغانستان کې نوي دفترونه جوړوي. ارګمانی نن په یو بیان کې ویلي نن لغرمې مخکې د نړیوال بانک مرستیال هارتوک شفر او د مالی تامین نړیواله ادارې مرستیالې نینا ستویلجوک له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي او په دې اړه بحث ورسره کړی. د بیان له مخې دغه چارواکو همداراز له افغانستان سره د معاصر ملاتړ لپاره په خپلو پروګرامونو هم خبرې کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له یادو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د نړیوال بانک او د مالی تامین د نړیوال ادارې د نویو دفترونو جوړېدل له افغانستان سره ژور او اوږدمهال تعهد ښیي. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان د نجراب ولسوالۍ په افغانیه کلي کې د افغان پوځیانو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي. د شورش په خبره د نجراب په افغانیه او پچغان درو کې له پرون شپې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې افغان ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د نړۍ خبرونو ته سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال آیرلند ته ځي. د سپینه ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ د آیرلند د صدر اعظم لیو واردکار بلنه منلې ده. ولسمشر ټرمپ په آیرلند کې د ګولف لوبې یو میدان لري. ټرمپ او میرمن یې د جون میاشتې پر دریمه او پنځمه د بریتانیا د رسمي سفر پر مهال د ملکې الیزابت په میلمستیا کې هم برخه اخلي. هغه به د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره هم وګوري. ولسمشر ټرمپ به د نورماندی شخړې په 15 کلیزه کې برخه واخلي. دغه شخړه د دویمې نړیوالې جګړې د 1944 میلادي کال د جون میاشتې پر شپږمه شوې وه چې د متحده ځواکونو د جرمني له نازي ځواکونو د فرانسې د آزادولو لپاره د نورماندی په سوایلو کې پیاده شول. تر دغو مراسمو وروسته ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم سره ګوري. د چک جمهوریت په پلازمینه پراک کې د اعتراضونو له شدت سره سم په زرګونو کسانو بیا په لارو کوڅو کې اعتراضونه وکړل. اعتراض کوونکو د عدلیې د نوې ټاکل شوې وزیرې په اړه اندېښنه ښوولې چې ښایي صدر اعظم اندري بابش د اداري فساد له ادعاو سپین اعلان کړي. پر عدلی وزیر ماری بینیشووا د فشار راوستلو لپاره پرونه اعتراض تر ټولو پراخ ګڼل شوی. د ډیموکراسۍ لپاره د میلیونی شیبو په نوم د ډلې د اعتراضونو تنظیمونکي وایي په دغو اعتراضونو کې په لسګونو زره کسانو برخه اخیستې وه. اعتراض کوونکو اندېښنه ښوولې چې بینیشووا ښایي میلیاردر بابش له تورونو سپین اعلان کړي چې تیر کال د اروپایي ټولنې د 2,24,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په سبسایډۍ کې د درغلۍ تور ورباندې لګول شوی و. پولیسو تیر میاشت له څارنوالانو غوښتنه وکړه چې د صدر اعظم اندري بابش قضیه وڅیړي. او د قرغزستان پخوانی مرستیال صدر اعظم شامل اتاخانوف پرون ناوخته نیول شوی دی. د قرغزستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې اتاخانوف د دغه هیواد د یو خطرناک مجرم عزیز باتوکیف له وخت مخکې خوشې کولو په شک نیول شوی دی. اتاخانوف په 2013 کال کې د صدر اعظم مرستیال و چې عزیز باتوکیف له بنده را خوشې شو. عزیز باتوکیف چې په خټه چچن دی په 2006 کال کې په نږدې سوکالونو بند باندې په د بیلابیلو جرمونو په خاطر محکوم شوی و.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسیس مشتخ پرونه په ټول افغانستان کې رویدلای سي ک انټرنیټ لري. البته نو د ازادي راډیو د پانی ادرس ته ازادي راډیو ټکی کم زموږ ټول خبرونه لایف دا اوس خبريږي. په دغه خبری خبرونه کې موږ تاسو ته رپورت لرو چې په افغانستان کې د کاندیدانو شورا په د افغانستان د ملي والی حکومت وحدت حکومت باندې څه ویل دي.
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې زموږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نن شروع ده. دا جنونه کنفرانسونه مدني نافرمانیانې البته د خلکو په واسطه د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
په دې خبرونه کې به ورسته تاسو د کابل د نن ورځپانو تاسو مشتام کارانو کتنه واوري چې پر همدو مسایلو باندې تبصره کړې دي. خبرې پکې سوي دي د خلکو سره مهم خبرې کړې دي د افغانستان مختلفو سیمو د خلکو نظرونه په دې خبرونه کې درته خبرو. په همدې خبرونه کې به په پاکستان کې د پر وې کوچنی ماشومې باندې د جنسي تجاوز او د هغې د قتل پړه یو ځانګړی رپورت واوري چې په پاکستان کې په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو باندې غوغا جوړه کړې ده. د مسلې په نړیوالو مسایلو کې به تاسو ته په یوه رپورت کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکېچ ته کتنه کوو.
We have deterred attacks based on our reposturing of assets, deterred attacks against American forces.
امریکا د دفاع وزارت سرپرست خبري مو اوريدي چې وايي د ایران په وړاندې د پوځي غشتلتیا په ګډون د نورو فشارونو زیاتولو یې له ایران سره د جنگ هدف نه دی. په دې خبرونه کې د مخدر موادو پر ضررونو جوړ شوی اونیز پروګرام هم درته خبرو. د زهرو کاروان په تاسو خبرې چې د افغانستان په ولسی جرګه کې له څو ورځو راهیسې د ولسی جرګې د مشر پر ټاکلو باندې لانجه روانه ده. ټاکل شوی و چې هغه پلاوی چې د دغې لانجې د هواري لپاره دنده ورته سپارل شوې وه او باید نن خپل پریکړه اعلان کړی وای. زموږ همکاران په همدې خبرونه کې پر دغه مسله باندې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوي. نو راسره اوسئ اوریدونکو. د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا او یو شمېر نور کاندیدان وایي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کار موده له نن ورځې بشپړه سوې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت د نن ورځې څخه قانوني مشروعیت نه لري. د یادولو وړ ګڼم چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کار موده باید نن ختمه سوی وای نن ورستی ورځ و خو د افغانستان ستري محکمه د اپریل په 12 نیټه باندې حکم وکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه د کابینه د کار موده په افغانستان کې د نوي جمهور رئیس تر انتخاب پورې تمدید سي. د افغانستان ستري محکمه تر دې مخکې هم په دغه مواردو کې حکم کړی دی، مداخله کړی ده. د افغانستان د جمهور رئیس د کار موده تر هغه وخت پورې تمدید شوی چې نوې ولسمشر په افغانستان کې په کار پیل وکړي او انتخابات وسی. د افغانستان د جمهور رئیس انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه باندې پلان شوی دی. اوس ورځو خپل همکار رحمت الله افغان ته چې په افغانستان کې د جمهور رئیس د کاندیدانو د شورا خبرې څه دي او دوی ولې دا مسله غیر قانوني ګڼي. افغان صاحب،
بله فرشته جان، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وای چې د ملي وحدت حکومت دوران نن د جوزا په لومړۍ نیټه بشپړسوي ده او قانوني اعتبار یې پای ته رسیدلی ده. دوی وای چې سر لننه د قانون د حاکمیت د ولسواکۍ د ټینګښت او د هوا د ملي ګټو د ساتلو لپاره به د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سولیز او مدني لارینونه پیل کړي. د دغه شورا په استازیتوب د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی نن ازادي رادیو ته وویل
د شورا غړي فیصله همدغه ده چې د موږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نن شروع ده. دا یونو ده کنفرانسونه مدني نافرمانیانې البته د خلکو په واسطه د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
د جمهور ریاست بل کاندید فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل د دوی لارینونه د بنظمۍ په معنا نه دي او نه هم د قانون پر ضد، بلکې له قانون د دفاع لپاره دي.
امروز متوادت ملی فاقد مشروعیت چگونه صلاحیت برای پیشبرد امور حکومت نداره، اما این به معنای بی‌نظمی نیست. این معنای دفاع از قانون اساسی است، به معنای پایبندی به دموکراسی جوان افغانستان هست و به معنای حفاظت از منافع ملی و آرمان مردم افغانستان.
په ورته وخت کې د جمهور رئیس د انتخاباتو بل کاندید حکیم ترسن ولسمشر غنی ته 15 ورځې وخت ورکړل چې خپل څوکۍ پرېږدي.
ما شخصا خودم شاید برای 3-4 روز 5 روز دیگه هم وقت بدم که تا آقای غنی خودش سر از این مسئله فکر بکنه و منافع اولیای کشور و مردم ما را مد نظر بگیره.
د افغانستان د اساسي قانون د 18 ماده په اساس د جمهور رئیس دنده د 15 کلو لپاره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي او انتخابات به د جوزا له لومړۍ نیټه مخکې په 18 ورځو کې تر سره شي. د افغانستان جمهور رئیس که هم تازه په 18 دی ویلي، خو تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې ستره محکمه د ولسمشر کاری موده د جمهور رئیس تر انتخاباتو پورې تمدید کړي او د ولسمشر د کار د دوام پر وړاندې سیاسي مخالفتونه به یو کودتاوی. نن که څه هم کابل کې وضعیت یو څه بل ډول ښکاري، د جمهور ریاست تلونکي لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وي، خو تر اوسه هم د مظاهرې کوم څرک نه لیدل کېږي. بلې فرشته جانې،
ډېره مننه. افغان صاحب، اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د خبریال رحمت افغان رپورټ واورید چې په هغه کې تاسو د افغانستان د کاندیدانو د شورا د ځینې غړو خبرې واورېدې چې دوی وایي چې د ملي یووالي حکومت د کار موده بشپړه سوې ده او جمهور رئیس د استعفا وکړي. بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12 نیټه باندې حکم وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه کابینه حق لري چې یعنی سترې محکمې حق ورکړ چې دوی د کار موده تمدید سي او تر هغه پورې کار وکړي چې په افغانستان کې نوی ولسمشر وټاکل سي. تاسو د رحمت افغان په رپورټ کې د کابل شار وضعیت ته اشاره واورې در سره زموږ بل همکار اجمل تورمن په سټوډیو کې دی. تورمن صاحب، تاسو واورېدل چې افغان صاحب وایي چې د کابل شار یو څه بل ډول ښکاري ده، څنګه ښکاري ده ستاسو په نظر وضعیت څنګه؟ او تاسو چې سرکار تر اطلس یا اوس چېلته یاست؟
بله فرشته جان، سهار راتلمه د دند پر لور، بله په واټونو کې د موټرو غنګونه زختړی راوود، د غنګونه زکه و چې زای زای امنیتی ځواکونه ولاړول او دوی خلک او موټری تلاشی کولې، بدني تلاشی هم و او د موټرو تلاشی هم و. بل موضوع چې مولیده په سلور لارو کې دلته یو ډول موټری دی چې په خاصو مواردو کې چې مثلا لاریونونه وی هغه باغی موټر باندې چې یو څوک دی موټر دی د واټونه په دی باندې بندوي چې عبور مرور بنشي د پیاده کسانو او دغه شاند موټر دغه موټر هم په څلولارو کې ولاړ وي خو لار بند نه و. مثلا یو دوی چمتواله لور د ډیر لپاره چې لاریونونه تر سره شي یا څنګه رامنته شي چې دغه واټونه او وتړل شي. ولی دغه حالت قرار قرار روسه راسم شو دغه موټر هم هغه د واټونو خواته چې ولاړ وي دا هم روسه ولاړ او برته دغه د غنګونه هم د موټر ودارا کم شله او د سې اٹکل کېدو چې نن به لاریونونه هم تر سره کیږي. ولی تر اوسه پرې نه د کوم لاریون خبر شته او تر اوسه پرې کوم لاریون تر سره شوی نه دی. بله فرشته جان
ډیر مننه تورمان صاحب. فکر کوم چې همدومره به کافی وي اوریدونکو تام چې اوس به پر دې هم باید خبرې وکړو چې د افغانستان په ولسي جرګه کې څه کیسې روانې دي. ساس ښه ډیر زیات مننه کوم اوریدونکو د دغه مسایل د تفصیل لپاره لطفا تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ که انټرنیټ لري. نو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو دا د ازادي راډیو د اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان متشبثینو علي بورد وایي د افغاني پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړوالي سوداګر له ستونزو سره مخ کړی دي. د دغه بورد مشر احمد الدین حاجی اغان ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان پر مرکزی بانک انتقاد وکړ چې دغه بانک د بیو د کنټرول ظرفیت نه لري.
خپل ډالر لوړوالي هم د کرنسی لوړوالي هم پر تجارت باندې ډیره سخت اغیزه کړی دي. اوس تاجر اریان پاتې دي چې په ډالر رانیسي که په افغاني رانیسي که افغاني زموږ ملي هویت دی چې باید په هغه باندې را خرڅول او رانیول وشي. متاسفانه زموږ افغاني څوک په خارج کې هیڅوک نه اخلي
خغلی حاجی آغا وایی دولت او اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې ځانګړي پاملرنه وکړي او د بیو بازار دې کنټرول کړي. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي له دغه ولایت نه سږ کال شاوخوا 1000 میټریک ټنه شفتالو راټول شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست سرپرست ذبیح الله حسن زینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه شفتالو د ننګرهار له بهسودو بچی کوټ خیوي کامې ګوشتې درې نور او خوګنۍ ولسوالیو له 2000 جریبه ځمکو راټول شوې دي.
مرکز بنګرهار ولایت کې 2000 میټریک ټنه پورې شاوخه د موږ شفتالو حاصلات ورکړي دي. او ټول ملي عاید یا کلنۍ عاید یا د فصل عاید تر 500 ملیون افغانۍ پورې ان شاء الله تعالی رسیدل.
خغلی حسن زای وایي له ننګرهار نه کابل او ګڼ نور ولایتونو ترڅنګ له هیواد بهر هم د شفتالو صادرات کیږي او ګڼ شمیر خلک په دې برخه کې په کاروبار بوخت دي. د کابل په شازا سره کې توبهرني اثر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني شپېته پوله، یو یورو نه اتیا افغاني څلوېښت پوله، یو پاونډ یو سلو یو افغاني دیرس پوله، یو سعودي ریال یو ایست افغاني دیرس پوله، زر ایراني تومان پنځه افغاني شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه او دیرس افغاني.
د ازادي راډیو خبرونه اوري په همدې خبرونه کې ورسته د مخدر موادو پر ضرورونو د ازادي راډیو ونیس پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کوونکو کې یلا قلری را سره پاتې سي. اوس ورځو یو نړیوالي مسلې ته د امریکا جګپوري چارواکي وایي چې د ایران په وړاندې د پوځي غشتلتیا په ګډون د نورو فشارونو له زیاتولو یې هدف دا نه دی چې متحد ایالات د ایران سره جګړه پیل کړي، بلکې هدف یې د ایران د ممکنه تهدیدونو مخنیوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پرون د کانګرس غړو ته د تړل دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران پر ضد د خپلو اقداماتو او د تهران له لوري د احتمالي تهدیدونو په اړه معلومات ورکړل. دغه باره کې زما همکار نوریاس نوري معلومات راغونډ کړي دي او د مسلې ته کتنه لري. نوري صاحب، د امریکایي چارواکو د کانګرس غړو ته څه ویل دي دقیقا؟
بلې فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه اشاره ورته وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان او دغه راز د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون د کانګرس غړو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې د ایران په وړاندې د فشارونو له زیاتوالي هدف د ایران د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. دغو لوړ پوړو چارواکو پرون د امریکا د کانګرس د سنا او استازو جرګو په غونډو کې د کانګرس او د سنا دواړو جرګو ته شرکت غړو ته معلومات ورکړل او چې البته د ایران په وړاندې د خپلو اقداماتو او په سیمه کې د امریکا ګټو ته د ایران د ګواښونو په اړه هغوی خبر کړل او خپل معلومات ورسره شریک کړل. پاتریک شانهان له غونډې وروسته خبر اعلان ته له دواړو جرګو سره خپلې غونډې کې وبللې او ویل چې د کانګرس غړو ته د هغو استخباراتي معلوماتو په اړه چې د مې له درېمې وروسته په منځني ختیځ کې د امریکا ګټو او ډېره امریکایي ځواکونو ته د ایران د ګواښونو په اړه دوی ترلاسه کړي رڼا واچوله او همې په دې اړه چې دوی د ګواښونو د مخنیوي لپاره څه ډول اقدامات کړي معلومات ورکړل. د شانهان لنډې خبرې به واورو.
We have deterred attacks based on our reposturing of assets.
دای وای چې موږ د خپل هڅو په غختل کې دوه سره د حملو مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو مو د حملو مخنیوي کړی دی. په اوس وخت کې د پوینا زموږ ډیر تمرکز په دې دی چې د ایران د غلط محاسبه مخاوني سو. پاتریک شانهان د غرض خبر لاند ویل چې هدف له ایران سره جګړه نه ده. دا هغه مسله ده چې په ورستیو کې البته لفظي چګړه ډیر انتزه شوې ده. په عین حال کې امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پومپیو هم په دې خبری کانفرنس کې ویل چې دوه جرګو ته د هغه ستراتیژیک کمپاین د هڅو په اړه معلومات ورکړل چې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران د ورانکار فعالیتونو چې هغه تر روسیو بلل په شاتم به ویلې دي.
مننه نوري صاحب، تاسې د ایران او امریکا ترمنځ د لفظي شخړې شدت ته اشاره وکړه. ایران په دې اړه څه ویلي؟ څه عکس العمل راغلی له ایراني لوري؟
تر اوسه د دوه چارواکو د تیرې ورځې د غونډې په اړه دوی کوم عکس العمل نه دي څرګند کړي، خو له دې مخکې لکه څنګه چې مخکې مو وویل دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لفظي جګړه تیزه شوې ده. مخکې ډېرې خبرې توندې رد بدل شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې ایران به له امریکا ونه بیریږي. د ده په وینا سپینه ماڼۍ به د ایران ملت مات نه کړي. هغه پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو ته چې موږ پوهیږو له تیر کال راهیسې چې کله واشنګټن د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون ووت پر امریکا یې بیرته بندیزونه جاري کړل، دغو بندیزونو ته اشاره وکړه او ویل چې د ورځې په پای کې به بریالیتوب د ایران د ملت وی. له دې مخکې هم حسن روحانی د امریکا د ولسمشر ترامپ وروستیو خبرداریو ته په اشاره ویلو چې د سیاست نړۍ ته نوی راغلي کسان په خپل خامو تصوراتو فکر کوي چې کولای شي د ایران عظمت مات کړي.
ډیر زیات مننه نوري صاحب. تاسې په ایران کې د روان کرکچ په اړه د ایران او امریکا ترمنځ د مسلې په اړه مفصل رپورت وړاندې کړ. اوریدونکو، دغه رپورت د تفصیل لپاره لطفا زموږ په پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام بیا هم یو سیمه ییزه مسله لرو، خو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلام آباد په چک شازات سیمه کې د مومندو د منطقې یو د ویل سکلنی ماشومی چې فرشته محمد نومیده مړی و موندل سو او مړی چې موندل سوی وو، تر خلکو تر خبرو او تر جرګو وروسته خاور ته وسپارل سو. پر دغه کوچنی ماشوم باندې جنسي تجاوز شوی وو او بیا هغه وژل سوی وو. د هغې کورنۍ غوښتنه کړې ده چې قاتلان دې ونیول سي. د ازادي راډیو لپاره د پاکستانه خبریال احمد الله رپورټ وړاندې کوي.
پرون درو جماعت یورستو د وزیر اعظم خصوصي معاون علي اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې اته کسيزه کمیټه سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به ټول غوښتنې مني، نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لار خلاص کړي. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې کمیټه غړي نثار مومن مشال رادیو ته وویل حکومت ته خپل څلور غوښتنې وړاندې کړې وي چې د شهزاد ټاون تانه عمله معطل کولو سره د فرشتي قاتلان زر تر زر ونيسي او ورته د سخت نه سخت سزا ورکړي. د سره سره متاثره کورنۍ سره د مالی مرستې هم وکړې شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروستو مظاهره یې ختمه کړه او د فرښتې مړې تیر ماخستن ناوخت خاورو ته وسپارلو.
زمونږ کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شي، بلکې بیا په ټولو نه یو ښه عمل دا وشو چې کومې تاڼې غفلت کړو، تاڼهدار چې وو هغه سسپینډ شوی، خو د هغه تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل ایف آی آر کړ شو او هغه ته هم اچ کړای ولګېدلې. بیا د هغې نه پس زمونږ چې کومې نور مطالبه وی چې دا ټرایل سپیډ وشي په 15 ورځو کې به دا انکوایری پوره کی. دا ټول خبرو کې مونږ سره محسن او علي وزیر هم ناست. علي مان دا ویل چې دا زمونږ ورونه دا مونږ سره په سم ځای کې ناست چې دا ټول تاسو ته ګارانټیو دا مونږ تاسو ته د زموږ چې دا مسائل به راکو.
بل خو د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تانی ایس ایچ او معطل کولو سره د انکوایری حکم ورکړی دی. د ترڅنګ د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د فرشتي کورنۍ غړو سره د ملاقات وروسته رسنیو ته ویلي دي د متاثره کورنۍ ټولي اندېښنې لري کولو سره د پیخي با په هر کچ پلټنې کیږي. د فرشتي د پوسټ مارټم راپور خلانه دی راغلي خو د نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری وروسته وجل شوې ده. د فرشتي پلار ګلنبی مشال ریډیو ته وویل د مې په شلمه د شپې په 8 بجې شهزاد ټاون تانه کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تانه سره خوا کې د ایوي ماشومې مړې موندلې شوې ده. فرشتي پلار دا تور پوری کو چې د مئی په 15 چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تانه ته ورغلل نو پولیسو ورسره همکاري ونکړه. خو د مئی په 19 پولیسو د ځنو سیاستوالانو وکیلانو او د خبریالانو د هڅو وروسته ورله اف آی آر درج کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
روسته په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر پر ټاکلو پر روانه لنجه باندې رپورټ ترلاسه کړ. اول به ورسو رحمت افغان به د کابل ورسپانو ته کتنه لري. دا به په لنډ سره واورو بیا ورزو کابل ته د جرګې پر لنجه خبرې کوو.
کابل چاپ نننیو ډیره یو رسپانو د جوزا د لومړی نیټه پاړه چې د جمهور ریاست د کاندیدانو په ګومان د ولسمشر د واک موده پای ته پکې رسیدي لیکنې او تبصری کړې دي. مندګار رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي نن ورځ د 1499 کال د جوزا د لومړی نیټه سره چې د ولسمشر د واک د پای ته رسیدو لورځ سره برابر ده که ولسمشر غنی خپل نه ځي نو نور باید حق لري کړی. د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی له نن وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د کار دوام غیر قانوني دی. د لیکوال په باور د جوزا له میاشتې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوام به هیواد ژور بحران ته بوزي. سرخط ورسپانې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې د جوزا تر لومړۍ نیټې وروسته به څوک بریالي سي. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې سپارښتنه سوي د ولسمشر نوماندان باید یو برحال حکومت در پرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو انتخاباتو طرحو او پلانونو باندې کار وکړي. په سرمقاله کې دا یادونه هم سوي چې کاندیدان دې د انتخاباتو له لارې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په تمه سي او اوسنۍ حکومت دې پرېږدي چې تر یوې مودې خپل واک ته دوام ورکړي او د هیواد چارې سنبال کړي. د هشت صبح ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر د دورې د پای ته رسیدو پر سر راولړه شوې ستونزه د منطقي میکانیزم له لارې باید حل سي نه د زور ازمایلو له لارې. د اصلاح دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان سترې محکمې د انتخاباتو ترسره کېدو پورې د ملي وحدت حکومت د کار په دوام باندې ټینګار کړی. بلې دولتي ورسپانې هیواد لیکلي د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د واک ته دوام اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهور ریاست کاندیدان د پریږدي چې د ملت په ارامي د خپل راتلونکي لپاره تصمیم ونیسي.
اوس به ورسو د افغانستان په ولسي جرګه کې د مشر پر ټاکلو رواني لانجې ته چې تر کومه ځایه رسېدلې ده اوریدونکو زموږ خبریاله فیروزه عزیزي په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. فیروزه جانې دغه بالاخره هغه هیئت چې ټاکل سوی و چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ چې د ولسي جرګې د مشرتابه لپاره ځانونه غوره ګڼي لانجه حل کړي، آیا دوی خپله فیصله وکړه که ونه کړه؟
مالنا فرشته جان لکه څنګه تاسو ویل د ولسی جرګې د ریاست لپاره درمنځ شوې شخړې د حل کولو لپاره و ویسکاسیس پلاوی ټاکل شوی وو او همدارنګ دغه کمیټي یا دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې د حل پر سر کار روان دی او د ورځې په جریان کې به دغه د کار پایلې معلومې شي.
د مشکل د حل لپاره نو نن کېدای شي دا نتیجه معلومه شي چې دوی څه نتیجه بیرون باسي. نو موږ امیدوار یو چې نن دا خبره پای ته ورسیږي. اوس تالار کې مجلس نه لرو او کتابان ناست دي او جرګی هغه کمیته چې اوس کسي کمیته ده هغه اوس بوغ دي په همدغه باندې کار کوي.
همدارنګ د دغه جرګې وی بل غړي فرزانه کوچي ازادي راډیو ته وویل چې تر یو بل ساعت وروسته بعد د دغه کمیټې یا دغه پلاوی پایلې څرګندې سي. د یادونه وړ ده چې دغه وویس کسیزه پلاوی دوه ورځې وړاندې د دې لپاره ټاکل شوی چې د دواړو لور ترمنځ یعنی د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني چې دوی غواړي د دغه جرګې مشرتوب وکړي د دوی ترمنځ درامنځته شوې شخړې د لپاره یو د حل لار ولټوي دوی به تر هغه شریک کړي.
اوریدونکو تاسو فیروزه عزیزی څخه ډیر مننه کوم. د امیر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ روانه لانجلا هم نه ده حل شوې. دوی وایي چې په کوم پلاوي چې ټاکل شوی چې د نن ورځې په جریان کې به یې اعلان کړي. خپل فیصله دا په تاسو پر ازادي راډیو اوري زموږ پر وپاڼه باندې دا مسله تعقیبولای سي که پر ټویټر یا پر ټویټر زموږ سره تعقیبولای سي. اوس به ورسو صفی الله ستانکزی ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
جرمنی نن شپږشت افغان پناهغښتون کې کابل ته واستول. د جرمنی ډی پی آی خبری آژانس وایي په جرمنی کې د دغه افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنه رد شوې وه. تمه کېږي د ولسي جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې د هواري کمیسون نن د خپل کار نتایج اعلان کړي. د نړیوال بانک او د مالی تأمین نړیواله اداره په افغانستان کې نوي دفترونه جوړوي. د دغو دواړو ادارو مرستیالانو نن له افغان ولسمشر سره کتلي او په دې اړه بحث ورسره کړی. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو 15 وسلوال طالبان په افغانیا کلي کې بېګا شپه وژلي دي. د قرغیزستان پخوانی مرستیال صدر اعظم شامل اتاخانوف پرون ناوخته نیول شوی. د قرغیزستان د کورونی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي اتاخانوف په دې شک نیول شوی چې ښایي په 2013 کال کې د دغه هیواد د یو خطرناک مجرم په خوشی کولو کې لاس ولري. سپینه مانی وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او میرمن میلانیا ترامپ بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال آیرلند ته هم ځي. تمه ده چې هلته د آیرلند له صدر اعظم لیو واردکار سره وګوري. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د اعتراضونو له شدت سره پرون په زرګونه کسانو بیا په لارو کوڅو کې اعتراضونه وکړل. اعتراض کوونکو د عدلي د نوي ټاکل شوی وزیر ماری بینشووا په اړه اندېښنه ښوولې چې ښایي صدر اعظم اندري بابش د اداري فساد له ادعاو سپین کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو اوس به ورسو عبدالنافع همت زموږ همکار د مخدر موادو پر ضد ضرورونو په اړه ځانګړی پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیشي یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خولمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل ښار لبیلا بیلوسی مسخطر 300 ډیر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د معتادینو راټولول د دې وزارت لنشي مواده سره د مبارزې د پلان یو برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیر اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 معتادین د کابل ښار لبیلا بیلوسی مسخطر غون کړي او بیا یې د درملنې لپاره په کابل ښار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی رسنۍ ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې ترڅنګ د نشه موادو کارخانې هم پنخه کیږي.
موږ په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی
چې په دې بهیر کې مشفق سو موتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل نشئی موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکا بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشئی موادو جوړولو آتش پیته کارخانه وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره په ورس کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زورو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې 115 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول، خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. لوګر ولایت د نشئی موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشئی مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشئی موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او د ونی وروستی پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 4,000 لیټر ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې په بلخ ولایت کې نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د مزار شریف د نهمې ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 4,000 لیټر الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای له منځه وړي دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 1,040 لیټر الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور ورو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشئی موادو ډیری قضیې لري چې ډیره برخې د حمد کرزی په نړیوال هوایی ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تخته پر ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلم د تاریخ کښتل ته نه لیدل.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بی برخې دي، په دې اړه له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځ نشي برابر نو روژه نشي نیول. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې په خوایې یو بنز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته کاروبار د نشو له امله خراب شو او وسوال کولو ته اړ شوی دی.
دولسته د سیروم ماته ولاګول سره بشکره ډاکټر اخر ته ور دادي ګوډي خرابي په لار نش نګبدي وهل کم بدی وهل.
او د خبرونی په پاکی ډرامه هم لای ادم باسي.
بس جواد داس یو بوله چې علاج دی وشو د خیره.
څنګه می علاج وشو؟
ترا ته وښه چې زه کی صدر ته وکم.
اوس د خبرونی لمنه مطلب ترازو. په تیر شمسی کال کې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل کابل ولایت د نشي موادو د قاچاق په سلو لارې اوښتي او نړیوالي مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشي موادو قاچاقونکي ډاډه سوي چې په کابل کې له نشي موادو سره مبارزه پڅ روانه ده. له همدې امله دوی کولی شي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړانې کوي.
په 1999 کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشئی موادو 810 قضیه رسیدلې چې 310 قضیه یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې ورستي تعدیلات او د عدلي او قضایي مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایی ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل هم
کابل د نشئی موادو ډیری قضیه لري چې ډیره برخه د حمد کرزی په نړیوال هوایی ډګر پورې اړه لري. لنی کمرغه هغه خلک او ډلې نیول شوی چې په دې برخه کې کار کاوه. کابل د نشئی موادو د قاچاقو لار ده، ځکه نو د نشئی موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیری پیخي په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1909 کال کې په مجموعي ډول د خزو په ګډون 204 دیرس کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشئی مواد یې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبی او ترکیه ته قاچاق کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1909 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشئی موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشئی موادو په څلور لارې اوښتی، له نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاقونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانستې ده.
د نشئی موادو ستونزه لنډ حل لاره نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناک ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیون معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړې ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 10 کلونو کې د معتادینو شمیر 2 برابره ډیر نه شي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشئی موادو د قاچاق کوونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشئی موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1909 کال کې په مجموعي ډول له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشئی موادو 1515 قضیې سپارل سوي چې د 1909 شمسي کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاس نکو چې په کابل کې د نشئی موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه، اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د کندهار ولایت په تختپل ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت 0 سوی دی. د تختپل ولسوال شاول خان ازادي راډیو ته وویل د بدیل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تختپل ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو، خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تختپل د کندهار ختیځ ته په 24 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشئی توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشئی توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تختپل ولسوال شابلي خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلې چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي، چې په دې توګه په تختپل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه شوې. د تختپل ولسوال وایي چې د نشئی توکو د کښتونو په کمیدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ سوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته سوې ده. بلخوا د تختپل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالباسی وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تختپل کې د نشئی توکو کښتونه اوس نه کیږي.
کوکنا خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې د بزګرانو د مخه داسې پوه هو دغه جاګایي نه پکښې درلودله چې د دې ګټه چا ته رسېږي، تاوان یې چا ته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی، بالخصوص موږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیما د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړ زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسو پاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په ماج مخدر باندې روش سي، که دا ټول ولسوالۍ زموږ لپاره زر سي او د یو انسان ژوند پکې ضایع کیږي، دا موږ نه کوو، نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کړو.
د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشئی توکو د کښتونو د صفر کېدو خبرې کوي چې د دې ولایت په لویدیځو ولسوالیو کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشئی توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د متاجنو د عبادت موضوع ته راځو. په افغانستان کې 2 لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نسي کولای، په چر بیا روژه نیول خو ډیر ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپیڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونو ته وهڅوي،
په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مومن سعید سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي د اسلام د سپېڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کېږي؟
روزه چې دا خپله یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاول الله صاحب دهلوي وایي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي، دا فضا د روژه دارانو د صالح اعمالو له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپله یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپله محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روژه نیسي روزه څه ده، نو دا خپله یو لویه ضایع ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا یې ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري، په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایو لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې، نه نشه او کی او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار زه دوه حالت پی راسي. که اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاس په شراب باندې کول سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده، روژه لمونځ دا ټول چیز ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک تجارت دی کې، اشرف علی تانوی صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روژه ونه نیسي بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی خپل لمنځه وي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ورباندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه مخا برگشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته ميلانو کین، یغه کار وکي د دنیا لري لازم چې هغه منافی دا خو به منفعت کار سره چې بالکل منفی تاثیر منفی غیظ په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري، نو دغه مسولیتونه ټول د په غاړه چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبان غوي وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریخودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېر لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چا پوښتنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان بیته ده کې، بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندې پاتې شي، کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایت او داسې د صحت د هر شی لپاره، لا نشان هم کولی چې دا روژې استفاده وکړي، قصد وکړي یو سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګریټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. له دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت د دغو لپاره چې د تداوی کې نو کورنۍ خامخا د تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوی وکړم.
په دې برخه کې د دینی عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کرونده، د دې زراعت تحذیر بیان کړي، جوشدار بیان کړي، د شریعت کې چې کوم مانعات راغلي هغه باید بحث کړي، او نور روژه کې باید علما کورنۍ ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کړي چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کی د قاشاق منه کی د زراعت منه کی د کاروبار تجارت منه کی هغه نورسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق باید ور سره همکاري وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معاملات نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، پر راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز تمنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2:15 مزنی صفو خبريږي او واست خاطرې واردی احسان الله ل دیر شکالو رئیس نه شکوي. د دې حقوق لسانس دی. په خو یو بنز موټر او ش کاروبار درلود، خو روسي د نشول عمل کاروبار خراب شو او وسوال کولو تاړ سوی دی. دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخ کړ او تر دې مهاله لکه مستونز سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی.
زه احسان الله د میدان وردګو دی ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دوه ویش کلن اومه لیلی اومه پی دی بوری که داکتر سای وقت و یا چوک و توران و استاد و دی لیلی ده او سده وقتی درست پجیدش بی جیک شومه کتل میجی ده ناس وقت بچه برکر که پرده کشته لیروینونه استفاده کوله زور جیک شومه ما لیلی نبه ما تخام خارا که ما چه ده لیلی استفاده وکره یا باورد باوردی تر پینزور و تر لس رزو ده ده از دو ما سال خلاص کرده و نمانو چه که با سی وادوم ده سی نجید کن بی سی وادوم ده داکتر سپا وقت که لوگ خفاری غشبه همه درس میویله سالور که نور قضانه ده سره لموره لخوره لوروره لرچ نجدا کهی دوه بکنم وزیفه که جزه مقرر همه پس دیدی نوات سال وزیفی هم ده صرف نظر وکر میویله چه روره ده عمل که ده وزیفه ده تاننده زه تل از کالا پی وزومه دو نوی کلو همه و اوس 50 کیلو یم زل شلو د مخ کې داسې حالت باندې راغله او چې په لار نه شم ډېر به مشکل باندې دولستون سیروم ما ته ولا غوړل تل بشکار ډاکټر اخر ته ویل او د دې ګردي خرابې په لار نه شم لنګ بدی وهل مواد سیو شی دي سره هر څه خلاصي موږ تک د فرض کړل چې نه فقط یو لوت فرض اخر باندې قد کې فرض مونږ هم نه کړای نیم سر سپیند او خونه می خرابې چې لازم ته غوښتن ته جوړې ماته نه کوم چې پوسه کې نشم خړل اعتبار چې هر څه کاروباري وسی صفر د دې غرزې د کسب دی لري کی د خپل دین دی لري کی تا ګور تا 90% د انسان کمی انسان ګوشه نشینه کی ز دریم شینه لرم څلور کال کی چې زمين لري ولا مشو کوي خبره غل نه کوته نه و نه وتله چې ما خوندې ژوند دی مړی دی خېتی بار خې عزت خواب رو کوم مې وخت په جامعه کې تلوله و شینه لرم چې په دین یې شکی وی هر څونه که ته صادق مسلمان و سی د صدقته لري کی عبادت دې بدروغه لوډي خوراک دې بدروغه ده په ملته کې نو چې دې بدروغه دی غون بچره بده کړه ده نه کوله مخ کې مې یو څه سلسله درلود دې رات نه مې خپل مې چلاو نور وړ موټه مې په کښتو ولی اوس زېم مو کچکول د پاستور دې پلان دې ځکه نورې چنې دې پاتې اور مې بم دغه لار وړ ورک مې کړم پایرته تلم تلوب سی اكو خرچه مې جوړ کړل ده هغه خرچه سی وی یو چاته ورغم معلومه پیسې را کې د خرچې پیسې نه لمه ویل ورو که ته سره یو تاسو به پلان پیسې درکړي زه خو دې پلان نه جوړته درکم وخت چې ځان کړی مم پلان کار لاس په ویسته پلان کار شپږ نیم زره کاس می خالي ورته راوست کوردار هم پټنه اسکو کې چې څه کور موټه مې پیرات نه کوله ورکړې مینه ده درې ورځې پس موټه پر ځنګ ته ولا شپږ غړي موټه راخته ورغلم موټه می خرڅ کړ په ولا کوزره ډالر می خسته او تر روز پلان کار سره بیرته به درې زره ډالر نو دا ثواب چې نه ثواب خونه نه بولر دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ وي، په افغانستان کې د ننه او بهرنی هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي، خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. یوه ورځ د حبیب په نوم د خپل یو انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاری څه کوي؟
بس نو حبیب څه درته وایه، د خواري راته مخ دی.
سمه خبره وکړه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لري؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې مواد پرته بل دوا نه لري؟
نه يم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته بنې ورغله؟
سم ډاکټر لا څنګه وی؟ افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما، خو بس نه يم جوړ شوی.
بس جواد دا څه و بوله چې علاج دې وشو د خیره؟
څنګه مې علاج وشو؟
ترا ته وښه چې زه یو کیسه درته وکم، ډیره جالبه کیسه ده.
ها کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ها
هغه هم په خاډه شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
خخ نو بیا یې څوک؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه، چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
خ نو څه یې وای؟
ویلې زه خو له چر سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویلې په خوانی ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکر مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته ویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
والا دا خو ډیر عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کېدای شي؟
بیخي ښه کېدای شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم او به ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواد ته بختورې چې ما تیار سګریټ لګولای دی. ها دا دې درواخله. بس دا سی و بوله چې د شکر له جنجال خلاص شوه. د خیر
بس راي کنه.
نوشي جان نوشي جان. وا 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 کاشکا.
خزه وخزه دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي، هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندیښنه نه ده. پرون ډاکټر ته ورغلی وم، ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپل لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس کوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کارم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي، چرس دوان نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟
بس ډیره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډیر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بسترې کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم، یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو .com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو .com کې واوري یا ولولئ.